د امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درانو اوریدونکو السلام علیکم. دومی پښتو خپرونې اوریدو ته ستړي مشئ. په روانه خپرونه کې د خبرونو سرټکي، بشپړ خبرونه، رپورټونه او د آشنایانو غږ اونیزه خپرونه اوري. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په فراه کې چارواکي وایي طالبانو خورا پرمختګ کړی او د ښار دروازې درستل دي، خو افغان ځواکونه هڅه کوي چې پر شا یې وتنبوي. په ترکیه کې په یو بومي برید کې 13 کسان وژل شوي دي. د سپینې ماړی چارواکي وایي چې د اوباما حکومت د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو سره د یمن په جنګ کې سمدستي خپل ملاتړ ته بیا کتنه کوي.
قدرمنو اوریدونکو، ټاکل شوی چې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب یو پلاوی امریکا ته سفر وکړي. منچو د چین د روسي امپراتورۍ ژبه ده چې له دریو پیړیو نه د چین په پراخه ځمکه واکمني کړې ده. دا او نور رپورټونه د پوره خبرونو له اوریدو وروسته اوري. عذر ته خلیل خان د دې سات بشپړ خبرونه وایي.
السلام علیکم. په فراه کې چارواکي وایي طالبانو خورا پرمختګ کړی دی او د ښار دروازې ته رسیدلي دي، خو افغان ځواکونه هڅه کوي چې پر شا یې وتنبوي. د فراه د والی مرستیال یونس رسولي امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د ولایت په اولي حوزې کې له طالبانو سره په سخت جنګ اخته دي. په فراه کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ له شاوخوا لس ورځو راهیسې جنګ روان دی. په کندوز کې د جګړې وهمه ورځ د نن سهار په دې خوا د ښار شرق لوري ته د کنډک نهایت په سیمه کې پر مخالفینو د هوایي قوا او بمبار جریان درلوده. لږ مخکې مو د کندوز د ورستي وضعیت په اړه د امریکا ژغ خبریال ګل رحیم نیازمند څخه خبرې کړې وې او هغه داسې معلومات راکړي وو.
د نن سهار نه را په دې خوا هوایي ځواکونه د عنایت کنډک په سیمه کې د دولت پر مخالفینو باندې بمبار کاوه. همدارنګه نن مازدیګر هم د کندوز د ښار غرب لور ته د کابل بندر په سیمه کې د سپینزر د شفخانه چې د ایم ایس ایف شفخانه وه، په دغه سیمه کې د افغان ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ جګړه ونښته. دا اوس هم په همدغه شاوخوا سیمو کې جګړه جریان لري، خو چارواکي د دغه جګړې د تلفاتو په باندې تر اوسه پورې معلومات نه ورکوي.
په کابل کې د کندوز خلکو ته د مرستې رسولو کمپاین پیل شو. د خطینو په نوم سازمان په کابل کې خبرانو ته وویل چې د دې لپاره چې د کندوز بې ځای سو او اړو خلکو ته په سمه توګه مرستې ورسول شي، د یو چتر لاندې د مرستو راټولولو لپاره کمپاین پیل کړی. د خطینو سازمان د کندوز په چارواکو باندې تور لګوي چې په خپلې دندې کې غفلت کړی دی، او د خطینو د سازمان غړي هارون برګزی بیا داسې وویل:
د کراین نه داسې ښکاري چې ګسترده فساد په داخل د سکتور د امنیتي کې، او دا کوم سکتور د امنیتي چې په اساس د ملحوظات د سیاسي ټاکل کیږي، یا دوه جناحه چې په داخل د حکومت کې چې رئیس د اجرا او رئیس جمهور د افغانستان سره کوم تقسیمات یا تشکیلاتي ویش کړی ده، دا یو لوی ترین عامل ده چې په کندوز کې سقوط وګه. یعنی احساس د مسؤلیت د امنیتي سکتورونو لخوا متاسفانه چې وجود نه درسته.
د خطینو سازمان حکومت څخه غواړي چې د کندوز او هلمند ولایتونو امنیتي وضعیت پاک لامل اقدامات وکړي او د خلکو د وژنو مخه ونیسي. په ترکیه کې لس سرتیري او اته ملکي کسان د یکشنبې په ورځ هغه مهال ووژل شول چې د کوردي وسلوالو د حکارې په ولایت کې په یوې پوځي پوستې تر څنګ د موټر بم چاودنه کړې ده. په دغه بمي برید کې 26 نور کسان چې 14 ملکي او لس سرتیري دي زخمیان شوي هم دي. د ترکیه صدر اعظم بنالی یدرم د کوردستان کارګر ګوند پی کی کی د دې برید ذمہ وار ګڼل دی، ویل دي چې دغه ځانمرګي برید کې 15 ټنه چاودونکي توکي استعمال شي وو. هغه د کوردستان کارګر ګوند ته په اشاره داسې ویل:
beş ton bir patlayıcıyla yol kontrol noktasına intihar dalışı yapan bir
د بدبرغه د تروریستي سازمان د زامرګ برید وروسته مو شهیدان لرو. په دغه برید کې ملکی کسانو ته هم تاوان رسیدلی دی. ترکیه د برید وروسته پوځي عملیات پیل کړي دي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې د اوباما حکومت د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو سره د یمن په جنګ کې سمدستي خپل ملاتړ ته بیا کتنه کوي. امریکا وایي دا کار له هغه وروسته کوي چې د شنبې په ورځ د فاتحې په مراسمو برید سوی او یو سلسلویش ماتم کوونکي د یمن په پلازمینې سنا کې وژل شوي دي او د 1500 څخه زیات زخمیان شوي دي. د میتیو په نامه سمندري طوفان اوس تقریبا یوه اونۍ کېږي چې دامه لري او تر اوسه پورې یې تقریبا 1000 کسان وژل دي. طوفان د کریبن د وچو څخه پیل سو او امریکا تر ختیځو ساحلي سیمو پورې راورسېد. د طوفان اکثریت طرفات په ایټي کې رامنځته شوي دي. هیچې د طوفان د قربانیانو سره چې زیات خلک پکښې متاثره شوي د غمشرکۍ په هدف د دوو ورځو ماتم اعلان کړی دي. نور تفصیل متیو الله عابد راکوي.
په امریکا کې د فلوریدا ایالت د شمال څخه د شمالي کرولانا ایالت پورې په ساحلي سیمه کې چې 950 کیلومتره ده جدي سیلابونه راغلي دي او ځینې سیمې خرابې کړي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د امریکا په څلور ایالتونو کې اضطراري حالت اعلان کړی دی او د طوفان له کبله تر اوسه پورې په امریکا کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي. د سیمې یو اوسیدونکی جیمز راجستر داسې وایي:
There are big limbs holding the tree on top of the house, so whoever comes to cut it has to be careful that the tree doesn't fall.
تاسو خرابې ویني د درختو شاخې ماتېسي ودی او په کورونو رانړیږي. هر څوک چې شاخې ماتوي باید ډېر احتیاط وکړي چې په کورونو راونل ویږي.
د میتیو په نامه طوفان د یوې لسیزې په موده کې تر ټولو قوي سمندري طوفان دی چې کیږي او د ثبت شوو سمندري طوفانونو په لیست کې د هغو طوفانونو په ډله کې راځي چې زیات دوام یې کړی. د طوفان قوت اوس راکم شوی او یوه اونۍ مخکې کله چې طوفان پیل شوی نو سرعت یې قریب 2 چنده و. متیو لابد، د امریکا غږ، آشنا راډیو، واشنگټن.
د امریکا د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ دوهمه مناظره به نن ماښام د امریکا پر وخت 9 بجې د سنت لویس ښار د واشنگټن پوهنتون کې وسی. بل پلو په ډونالډ ټرمپ باندې د جمهور غوښتونکو د ګوند ځینو غړو فشار اچولی چې د خپلې کاندیدۍ نه تیر سي، خو هغه ویل دي چې دا کار به هیڅ کله ورک نه کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
I've never said I'm a perfect person.
جمهوری غختون کی کاندید ڈونلڈ ٹرمپ د شنبه په ورځ په ټوئیټر کې ولیکل دایبا هیڅ کله له ټاکنیزو سیالیو نه ځان ونه باسي. هغه ویل خبری رسنۍ او وسنی واکمن وګړي هڅه کوي چې د ده د کاندیدۍ مخه ونیسي، خو دایبا سیالي پرې نه کړي. د دې نوی جنجال عامل دا دی چې د ڈونلڈ ٹرمپ هغه ویډیو چې په 2015 کال کې د ښځو په اړه بے شرمانه جنسي تبصرې کړې وې خپره شوې ده.
روسیه د امنیت شورا هغه پریکړه ویټو کړه چې د سوریې د حلب په ښار کې د بمباریو د بندولو غوښتنه پکښې سیو. دا په تیرو 15 کلونو کې 5م ځل دی چې روسیه په سوریې کې د جګړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه ویټو کوي. د پریکړې لیک د مسوده فرانسې او اسپانیا برابره کړې وه او 500 هیوادونو یې ملاتړ کړی و. روسیه پریکړې لیک ویټو کړ او چین ممتنه رایه ورکړه. په عین وخت کې روسیه هم د امنیت شورا ته یو پریکړې لیک سپارلی و چې پکښې غوښتنه سوې وه چې جګړه دې سمدستي بنده سي، خو دې غوښتنه پکښې نه وه سوې چې روسیه به په سوریې کې خپل هوایي بریدونه بندوي. دغه پریکړې لیک یوازې د امنیت د شورا د 4 هیوادونو ملاتړ درلود او دغه پریکړې لیک د امنیت د شورا لخوا ونه منل شو. او د اسرائیلو پولیسو یو فلسطینیان له دې وجې وژلی دي چې د دوی له کولو په بیت المقدس کې په خلکو ډزې کړې دي او لږ تر لږه 2 اسرائیلیان یې وژلي دي. دا خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. ټاکل شوی چې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب یو پلاوی امریکا ته سفر وکړي. د دغه حزب مرک چی پلاوی او د افغانستان د سولې عالی شورا امریکا ته د اسلامي حزب د پلاوی سفر تایید کړی دی. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي چې امریکا ته د اسلامي حزب د پلاوی سفر په دغه ګوند باندې د بندیزونو د لرې کولو لپاره ترسره کیږي. په موقع په دې اکله له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ ته.
د اسلامي حزب مرکچی پلاوی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه حزب یو پلاوی د متحده ایالاتو په رسمي بلنه امریکا ته سفر وکړي. د اسلامي حزب د مرکچی پلاوی غړي عتیق الله صافی امریکا غږ ته وویل دا سفر به د اسلامي حزب د سیاسي کمیټې رئیس غیرت بهیر په مشرۍ د یو څلور کسیزه پلاوی لخوا ترسره شي. د ښاغلي صافی پر وینا د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته د اروپا اتحادیې او یو شمېر نورو هیوادونو د اسلامي حزب څخه بلنه کړې چې یو یې د امریکا متحده ایالاتو هیواد دی.
په کابل کې د اروپایي هیواد ټولنې څو هیوادونه چې د اروپایي اتحاد غړي دي هغوی د حزب اسلامي پلاوی په کابل کې د هغوی سره لیدنې کتنې کړي دي او غوښتنه یې کړې ده چې د هغوی هیوادو ته سفر وکړي او همدارنګه نور سره هیوادونه هم دا دعوت کړی و.